دی رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لانډو خبرونه ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري د طالبانو حکومت له ترګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دغې وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون یوې غونډې ته ویلي پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي او دوام به ورکړي. په کندهار ښار کې د دیوال په چپه کېدو سره د یوې کورنۍ درې کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9 اوزې په سیمه کې شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم دي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې جاپان د زامبیا په وړاندې 15-0 لوبه وګټله. اوکراین چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکی سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. او د امریکا متحده ایالاتونه بل پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې 1500 ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مو له دینی عالم مولوی عطاالله فیضانی سره مرکه کړي.
دا چې مور او پلار معتاد وي نه تنها دا چې دوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
دا خاطره مې دا چې یاران مې زوی راغی زړلې کوڅې وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلي کې په کوڅه چاله پام.
او دا پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي چې روغ شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زیرمل وایي چې په دې لار کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده، چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دواوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2018 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجینو د درملنې خدمات ښه ډیر کم شوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د محتاجو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سلبسریز روغتون لرو. تر دا مهاله په 11 میاشتو کې موږ 1000 تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس تر سره شوی دی. په انشاءالله په دې څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روز د زنانو اړوند هم یو سلبسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخا مرم.
چې موږ پلار را واخیست یو نیمیلیارد ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي په خپله سیمه کې د کیمیاوي نشه موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشه یي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشه یي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانان هغه د نشه طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبو کې فیمیل هم په دخشي کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستای دا هلته لکه داسې پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي هله بیا داسې څه خاص پیداوار نشته، کنه ستنې لګېږي که نه. نو دا هلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خو درېمې.
د جنوبي وزیرستان خلک کڅه هم د نشي موادو د قاچاق د لارو سیمو نمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشي مواد ښکاره او آزاد خرڅیږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوته نیسي چې د دوی په وینا د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو مخه یې نه ده نیولې. د ډیورن کرخه ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښته دی. په خوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قچاق کتل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا دا مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي، او څه اندازه نشئی مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشئی موادو د تیړونکو ډیوټ مینسفلټ چیړنی خی چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرخي ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروئین او خیخه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته یې هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله فیضانی سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غږېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې سي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا چې دوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کېږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار یې هغه څخه یا یهودي جوړوي، یا نصراني جوړوي، او یا هم آتش پرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغې خواته مخکوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کېږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخکې، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څرنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي، په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سن ته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د قرآن کریم تلاوت د ټول ماشومانو ته باید پکار دي چې ورورسیږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه به سرپرسته پاتې شي، نو په دغه حالت کې دغه الکان بیا ځي له بدو همزولو سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه حتی قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان استفاده کوي. او بله خبره دا چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي، ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدرات توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خوا په ټولنه کې درې ډلې نورې دي چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي، هغو ته د علما مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې فرمایي هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترجمه یې داسې ده چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه، الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو، ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې السلطان المسلم ظل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عشر او زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید څه عام پوهاوی وکړي، تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه ښوونه او روزنه ورکول شي، څرنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخواه ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کېنسم شیروک زه څه کوم چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوار د تریاکې راکړه چې په دې غم کې اخته
مغز دمونږ خراب کړ، واډو کې دمونږ پوچ کړ، غاښونه دمونږ خراب کړل.
دا مور او پلار دواړه په نشو روی دي، ډېر وخت بیا باندې دی ښځه ګټ ورک درې کوچنیانې دا درې سره د نه روزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه راسره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول کوم چارس سکو بیا پاس له چارس تریا کو باندې راغلو، تریا کو نه رو به کو ګوره رو باندې راغلو. تاثیرات دا چې د اجتماع نه لره کلم کوسی اول حافظه ای را ضعیف کړ، کوسی وجود کوم تدریسیم چې درلو دا را تدریسیم نسته و کوسی د کسی با مواد مخدره استفاده کو کم و سلگی اصاب خرابی دا ایتون پوسی را پوزی یا بیا پیلونه کوسی پندیس شپیتو ترا داره. مسئله کم گلکاری و نجاری و زمین بمی نجاری که و ولی بمی گلکاری که اقتصاد خودی را دای فکره که پده پیسی و پیسابی که ملیونو می پوسی پی مصرف کری که انده مواد مخدره تلید ولی که اعتقاد خبره ای پوسی هر شد هم لازکه و پوسی اغلاف هم لازکه و بلت هم لازکه و پوسی تا خونده عمل پیسی کرد می پوسی یعنی دیر جدی برخوردم که و هرچه سره فامیل سره و که تلی کور سره و پوسی هست ولیکه حقیقت خبره ای بعد خاطره می داده چه یاراز می زوی را غای زرل پوسی و پلارا پولری زوی را توایی پو کلی که پو کسو چالو کن نو دامنه بعد خاطره ها پوسی سی یا حادثه می اوکلا چه یا حادثه نو روز پر پوسی چه کلا با اخوال چه را اولی دو سختنیم رز اخوال را دوسی چه را می خی تغییر اکس سهر می تقریبا هم یعنی که در توای بزه در این چاپو که خوردی دی لست ندیواله تر وچ تندی پر ادا چیری و شامه وچ بلای من پوسی یا لست پو که دیجی خوردی دماغونه به دوار اشکی دلی و پوسی داس و پوسی بیان پینزه عملیات دو پازی و پلش پیتن پاز دونه جگسا چهره مثل کلا پا بسناش پا خامه دید او رازی عجلو تاقتی هم پس او رازی من بیا پینزه بستم او رازی سگه کوری نپوسی اخبال بخو تشناب تل آرما نو دا پلا درسته اخلاس و اخبال چهره مثل دید نو ما بیرت دا اخبال چهره تایید اولا اینو تو می عمالی زد خوبی نیزی زد تا تشناب تل آرما تو خرکت ما تا گوره نو دا اخبال چهره مانا پیزنده دا کله چې ډېر دقیق څو مهارده دا شیش ساعته به پوسې یو نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به م ورته چې ته څه راګورې خو چې کله مې پوسې یو وخت متوجه دي څو چې دا خپله نه چې کله مې سر وخوره او سر وخورې د کله مې چې لاس دي که لاس مې په مخ ووکړ نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله لاسه ورکړه په سلو کښې پوښتنه چېره خپل نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې میړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیسې شکر روغه جوړه یې، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بستال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس یې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوره، څنګه سو ماینا دیو کړل؟
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخل.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده دکتر صاحب؟ څه نصیب دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه دکتر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه وي درکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول ناجوړي لرم؟
ته په هیروینو اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي. د وخت په تېرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
خدای مې دې کونده کی، خدای دې دای خراب کی، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگران زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو موسیقی
په غم دې پوه نه کو دزما کې هم د اسمان په غم دې پوه نه کو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو تن بغیر خو گجانا زندگی تیرو